ایمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقو نیز بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم شته. د دې وزارت وایي انتن نچ پرایس پیګه په خپل 19 خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. ښاغلي پرایس د 2023 کال په اګست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته یې وکړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو متحدان به یې د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی. دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز او برید وکړ. د طالبانو د حکومت وایان زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یادایش پټنځای وو او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د غلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کپر وپاړو د بندیز لړ کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مرکز په نیویارک کې د بیګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښنا راډیو وپاړو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنۍ او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښنا راډیو خبرو ونی هم بندي کړی وی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو شمیر کره وښایي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دی چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د عصبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې حواله کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پاتې نه دي رسیدلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دی بحثمو هر کله کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوس کې په وغونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجون او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دارۍ سره مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو په منځ کې اختلاف ته شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې که دا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنند اسمت قانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي، ورته هر کله وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د ښاغلي زبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول دالی چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح بساز.
قانی صاحب اول تاسو
لا بلس نه د چنن بیا کابل نیولې دا خبره شته. لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه چې تاسو به پاتې وکړي چې کابل ته راغی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو مشکل ته راغلی. کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلې جنګ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس ستانکزي لخوا څو ځلې د دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان کړی یا خبرې میډیا ته راووتلې، د هغې تر څنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونه او مواقفو دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو، پوسټګنډپ مطرح شو. دغه څه شته، دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز څخه اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه موادغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبورګ ولي وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده. اطاعت دي شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه د پیسې په لکه زبیح الله مجاهد سوي سي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي. اهانت دغه اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپله د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی ده، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډیره لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی دی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و. دا وروسته په لدغې کې و نو بل بدبختي دا ده چې اوس دلته زموږ دغه موږ به د دغه په عیسا کې دغه کړی و که نه امیر المؤمنین ته به چا پټه باندې ویلي وای و چې که امیر المؤمنین په پټه باندې نه اوسېدلی و دوی وزیران امیر المؤمنین سې پیدا کولی یا هغه سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي.
دا هم یو سوال دی. بل قانی صاحب ډېره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته دی، اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله. زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتداری له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفی او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسېږي، دوی خپل مشرتابه ته تسلیموونکو ته د میډیا له لارې احوال رسي. افغانستان د تعصب او د تعصب په حالت کې قرار لري، او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي. اخلاقي خبره بله خبره ده، دلته د توهین خبره نه ده، دلته د رسالت خبره ده. دلته به مخالف په مقابل کې پاڅېدل، د مشروعیت د عدم مشروعیت په مقابل کې پاڅېدل دا وجیبه ده، او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیاننا لکه گم شیطان دے دې خاطر باندې چې قوم طالبان او اثر هنا دې شوی دي په دا خبر ان لري
ډیر مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د مهمو د خارجي نه خپل واوري او نور نه
سلامت اوسئ کور ودان کلن لن جواب راکې چې ډېر به خوشی ځکه چې اوس میرا وريدونکو د فیسبوک لاله لري هم نظرونه څرګند کړي دي، هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي، او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسیږي، او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي؟
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه ده مشکل دې جدید، او دا پایسلا دا اختلاف هم جدید ده. دا اختلاف د سینه د چې موږ ټول اسدی به په سولي شکل باندې حل کیږي. بس د مسله د تعلیم ده، دا یو حیاتي مسله ده، او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلري کړه، یو ملي د خلري، او ملت دا نشي زغملای. دا ملت دا نشي زغملای چې دی اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې انداسې بستا پاتې وي. نو او یو څوک چې وایي چې نه دا دي بستا، هغه د دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري، استعداد لري، او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو آرام کېنئ، په دغه وجه، په دغه وجه، په دغه دلیل، په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي. یعنې په دې باندې ټول دغه کړي دلته بالکل دا منطق دی، یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه.
بله صاحب، ډاکټر صاحب سعیدی، ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي، چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي، نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي. دا شک تاسو ته څنګه ښکاري؟
مطمئنن که دا برنامه خپل طالبانو ته نه ده ویل شوي یا به نه وي ویل شوي، اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاړ دي د هغې برنامه یې په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي. یو لامل به یې همدا هم وي چې همدا هم دی، اما په مجموع کې د اختناق حالت، د واقعیت کې د ضد ترقي حالت، د دولتداری د اصول خلاف حالت حاکم دی. او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي، د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنگ، خپله برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو، د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي. دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه یې کوي یا هغې نه
ډېره زیاته مننه کورودان. قانی صاحبي، یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده، او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی، او خلک یې خوارو زار کړي دي او له ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت لاسه ورکول وي. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي، او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمېر طالب مشران چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندېښنې له کبله ده؟
بالکل زده خلیفه صاحب دنیست دوما خلیفه ساجدین دیر منطقی افغانی او وطنی زاویه سخه انتقاد کرده یعنی دیگه انتقاد دیگه سینه دیگه چه اگه خبال بندی او پراکسیون مشروی یعنی ویردالی مشروی یعنی دلیز و مفادات و نمایندگی دو که دیگه انتقاد اگه پا ملی ساته بندی انتقاد کرده او دیگه سی ملی زد سیاستونه تابند ولس دغه را پورته کوي د ولس قهر او غضب را پورته کوي او بیا هغه یو بد حالت یو فاجعه او جنگ یو ملي تصادم را بس کوي نو دغه د سیبلی ز په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري هیڅ نو سیمه ایز هم نوایی نه لري هیڅ نو داخلي دغه له تایید او ملاتړ نه لري د خاتمن له ملي ارادې سره په بریا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي له ملت سره له بلاد له ملي هیلو سره تعامل وشي د افغانستان د خلکو کله غوښتنو سره تعامل وشي شریفانه تعامل وشي د شریعت په دایره کې تعامل وشي د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حاصل دي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي دا کار څومره ممکنه ده؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته و هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای دا د حل لاره نه ده. د موقت لپاره به یو څه یې اما د حل
اما کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطاوې حاکمیت لري چې دوی غلط پالیسي درلودله حاکمیت لري په دې چې دوی هرې خوا ته سلا ورکول او خپل اجنټان یې راوستي وو
لیکن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ ووسو دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو چې دوی نه غواړي څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې
د اول نه ویل خطا وو غیر مسؤلانه وتلې خطا وو د تروریست د پاکستان راته
دا خو اوس شوی دی دا خو تیر دی د تیر په باره کې اوس که خبرې کوو شاید په ساعتونو دوام وکړي د اوس په باره کې خبرې وکړي
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیولې د هغه امکانات محدودول او ملي او
مثلا څنګه محدودول دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي پیسې نه ورته پریښودل کیږي حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي راز راز بندیزونه او فشارونه شته
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ادرس پیدا شي اوس دا ادرس د څه لپاره دلته دی او الله سبحانه و تعالی داسې موارد دي چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده ستا د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغه سي ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي کار ادارو ته په دغه کې محول کې اداري پیاوړي شي او هغه اداري ورورو بالکل برخه وګرځي دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو دلته د لاندې بنیاد وجود نه لري. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو د کلا بنیاد کېدو هغه کې د ایستایو په بل باندې د مور او پخسي پورته کو نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه منځلاري قوتونه هغه ملي قوتونه هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه ګروپونه هغه باید یو ملي پوټنشل برخه وګرځي یو بل اخره
څنګه یعنی دا کار څو کولای شي
باید همدغه خلک دوی ریزون لدی دوی پیاوړي شي په داخلي لحاظ پیاوړي شي او په بهراني لحاظ باید لدی سره دغه وسی په داخلي لحاظ څه فکر کول شي پیاوړي دي
قانی صاحب همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ لپاره دایسته سراج حقانی دا خبره کړی دا تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لا سره ده دا تاسو دا فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهم نه وي دوی خو نه جمهوریت مني نه د خلکو رائے مني حتی انتقاد ما دا وایي چوي نه منو د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکون کې وګوي دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد راسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وختونکو سره ده تاسو که په افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اطاعت کتال شمال کې وګورئ هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پوهېږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دغه غټې غټې وي غټې غټې په اصطلاح کې تي بدر کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم پلاس کې لري عملاً ولي اقدام نکوي
نو عملي اقدام نو دای شي جنگ کوي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ د خلک په خوسي دا جنگ نکوي دی له جنگ لمن را غاړي او دوی پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي دا وطن بچي دا خاوره بچي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لارو خدای نه دي دیواله واره توفک را واخی خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا کله سي د په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوي دوی په خپل باندې اراده انده د مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل رامنځته شي او ملي تعامل دغه دې سي هغه عناصر سي افراطي فکر کوي هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډېر زیات مننه سلامت اوسئ. زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي طالبان له فکري لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واک واګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړی یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نمې مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانع صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامي تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او د نظامی تصادم باید تر وسه وسه پوری لمن ونغښتل سی. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بیا طبيع جنگ پیلول جنگ ته داخلي سی غور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک د دې توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحات په خوا ولاړ سو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي و چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي. همدغه ذهنیت باید دغه سي دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه یوه ټوله هم نه سوی راکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت زلګی ته به کرباغ ته تللی که نه ځکه د کرباغ کې یو پوسته وه د شیر پوسته یې ورته ویله په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو به دا دغه چې بیبي بریدونه شي بیبي سرې کتې زرګونې کتې شنې کتې برګې کتې خړې کتې دا ټولې پروات مېل هلته پنځه ویشت دپاره وو هغه پنځه ویشت دپاره یې ولاړ درو نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سکوته وو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دې سره دا باید موږ هم ولیدل دنیا هم ولیدو د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړاندې دي دې سره دا تعامل شوی ده نو بالاخره دوی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه یې په دنیا په دې باندې باور کړی ده او دوی باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دوی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې موږ تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سیدی. تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي پکار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معذلي حل تاکیچ او بستی در خود تجزیت داری مسلحانه حل اولویت ورکولو ابو پیر و امتحان شو و افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان حکومت که انداسی زواکو نشتری چه و سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نړیوال باید دنیت هدی که چه دا ملت حق لگه انتخاب و لگه و دا ملت مجاهد مسلمان ملت و مسلمان دی اسلام پا چوکات که انتخاب
کنه. خانی سیب نړیوال پتی ربیا لویدیسوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغواړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په څلوېښت کال کې په یو فراکسي وار کې راګرځېدل. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت او ملاتړ څخه پرته نشي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دوی به یو قدم نشي پرته کولی. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه ته به اتان اچي سیمه کو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پرته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بالاخره سقوط کېږي به که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري او بالاخره دا د سقوط سرحد ته رسېږي. نو دا به دی په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. ښه ده چې طالبان د خپله باندې له ملت سره خبرې وکړي او
سلامت اوسه ښاغلی عصمت قانع او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
جہاں دی حسرتوں نا دے جہاں